برنامه قطع است. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. همچنان داوودی مایار، دیگر آقای امور اقتصادی که در بحث با ما بودند و به دلیل مشکلات تکنیکی تماس یافتند شد، و همچنان طیب بصیر فعال اجتماعی، و شما شنونده عزیز که در برنامه تماس گرفتین و سهم گرفتین، و شما دعوت میکنم که به شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد، او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان، چې ډیری ځوانانو، د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي، له لامبو سره نابلدي، او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی، او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی، د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتی دودي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بلل ده، او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24 سالنه ډیر شي ودی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نیوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نیوی ډیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریش میرتز هڅه کوي د هیواد د پناهغوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده. آزادی رادیو اوری په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندېښنې له کبله پولیس د خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا ستري محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمیر افغانان ورته خوشاله دي خو وايي
کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونز یو شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وايي پر شزو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې $1 میلیون تاوان وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکېچ له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندېښنې اخیستي او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اوریدل کېږي چې دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هیواد تښتېدلی وای تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې د هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې لامل یې په دغه هیواد کې یو شمیر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دی وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولې دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته مهاجر شو. ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه ده تر چې مونږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه مونږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل
په تېر پنځه حالت
هند د چهار شنبې په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرګزوبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستاني چارواکو ویلي د مې له دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشت شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوې ده. د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړی هیله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لاره راووسي.
تیر کال چې دا تقریبا دوه ځلې چې دا تورخم لاره د لاریو تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدله چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بالاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بالاخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګري او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه وو. دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه دریږي او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا او په مجموع کې حکومت لپاره هم چې دا زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسي او تفاهمنامه د مې د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ اکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخیستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته صحه لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې دا د تګ راتک موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په دې باندې توافق وکړي دا به د حل لاره وي.
او بل خبره دا چې د اغانی موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر اړین دي کېدلو سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. دې ستونزې ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متعقد یو چې هر کال دغه زمونږ د سبزی او میوه په موسم کې دغه ستونزې کله تعرفه جی شي کله لاره بند شي، خو امیدوار یو چې انشاءالله په دغه څو ورځې چې پاتې دي درې اونۍ په دغه کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې انشاءالله امید شته چې یوه د حل لاره پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړي دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناستې کړي دي. امید لرو چې دغه ستونزه د حل لاره پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو واورېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه شایي تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي. د ادارې په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې له ښځو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسې هم له ناورین سره مخامخ وو منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر ښځې بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیستی او ان خپلو کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض له امله له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. یو ان ډی پی په خپل یو تازه 85 مخیز راپور کې چې د مې په ومه خبر کړای اندېښنه ښودلې چې ممکن پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي. د ادارې د ښځو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې له ښځو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې په ټکو یې د افغانستان پر اقتصاد هم ژورې منفي اغیزې لري. د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیایي پروګرام سیمه ییز مشر کینی ویګانارا جا په حواله راغلی چې په ښځو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د ښځو او نجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې سوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانې د تیر جمهوري نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي، خو په خبره یې د محارمو نه لرلو له امله وخت نا وخت له ننګونو سره مخ کیږي.
مشکلات ډیر دي
دا میرمن وایي چې د دې بندیزونو له امله یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پرېوتی دي. د یو این ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکي او متشبسې انګیزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل
زخپله د یو سوداګر په توګه چې کنو خزو مخکره سره کار کوي په تیر یو کال کې د دولت لخوا را باندې سخت فشارونه او بندیزونه و. په هر لحاظ زموږ کار محدود وي. زموږ عاید تقریبا صفر تر راټاته کړی. دوی اصلا نه په آزاد کار کې نه په دندو کې چاته اجازه ورکوي. کم داسې حالت دوام وکړي
د انګیزې خبره لدې سره پر رستوران کې مخکې 15 ښځو او نجونو کار کاوه چې د همدې بندیزونو له امله اوس ورسره یوازې 3 ښځې پاتې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د دې راپور له مخې له هرو 10 افغان کورنیو نهه یې د تولیدي شتمنیو معیشت کار او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي. دغه شان په ټکو یې کلیوالې سیمې چې د نفوس 1.5% استوګنځایونه دي له اړینو خدماتو لکه روغتیا پاملرنې او دوامداره معیشت نه بې برخې پاتې دي. یو این ډی پی وایي په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ و چې د تیر 2023 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن روډریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولی سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر څنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کړه.
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د ستر محکمې وروستي حکم چې فدرال حکومت دی دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي راډیو ته وویل هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دي له رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونز یو شرطونه ولري. ځکه بعض داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړې ده، وای پات ده، بعض میډیکل کړې پرواز ته منتظر دي، بعض سیکوریټي چیک کړي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
مگی هر کله کو خدای مهربان ده انشاءالله چی و سمه پایله باور کړی او خلق بالا دي سنزو در بدر اخلاص شي. بیر خپل وطن ته تل هم ستونز باندې د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده، سنز دی وی دي
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د ستري محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یاده قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله اکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته مشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر شلو کلونو ډیری مودې وروسته د نشتو تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوه اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل انوراندی کوي.
دا پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل د هند بی پیلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پیالت کې یو ملکی کس وشل شوی او په لاهور خار کې څلور پوزیان ټپین شوی. دا پاکستان د پوز د رسنیو څنګ دای دا عام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بی پیلوټ الوتکو غورځولي. دا هند دفاع وزارت بیا ویلي د مې پر ومه شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تر برید درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخښه کړی. خدای نه دی ویلي چې هند د غبردونو لپاره له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی کنه. د هند دفاع وزارت په یو اعلامیه کې همدار زیاته کړي پاکستان هڅه وکړه څو ګڼ شمېر پوځي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیه زیاتوي چې دغه وسلې د هند د هوایی دفاع سیستمونو لخوا شنډې شوي. دا تازه نختی دا هغه تاوتریخوالی پترز کې دي چې تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ هندو سیلانیان وژل شوي وو. هند پر سیلانیانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلي د مې پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه 9 اهدافو دقیق بریدونه کړي چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالب او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلانېدل. پاکستاني چارواکو ویلي چې د هند په دغه بریدونو کې 1.5 ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پر ومه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډې دا پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. ل د غبریدونو ورسته د دواړو خواو ترمنس پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوه چې پکې دواړو خواو تمرک جوړه وخت ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د می پر ومه پر پوله د ډزو پر مهال دیارلس ملکیان وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي. د هند پوځ هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو هم ویلي چې په وروستیو 4 ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولې ته نږدې وژل شوي. له 1940 کال راهیسې چې برطانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یوه جګړه په 1943، بله په 1915، بله هم په 1921 کلونو کې، او په 1999 کال کې بیا یوه محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادیږي. په دې لسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2009 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شوه چې یو ځانمرګي